تړ غوښتنه کړې ده. د ماین پاکي د مرکز ایم ڈی سی مشر شهاب حکیمی د روان کال په خبرګول میاشت کې ازادي رډو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې ده. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکو جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یوه برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 25 سلنی 30 سلنی تراکوز کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند سرجاسم نریندرا مودی سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودی منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به د روي او په ځای به له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند سرجاسم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژي ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ترسوي. بلخوا د هند سرجاسم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په مننه لیکلي دي چې په دې خوشاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 3 سلنه تعرفه کې شامل شي. د آسیا د فوتسال جام د لوبو په دوام کې د افغانستان ټیم په کوارټر فائنل کې له جاپان څخه 0-5 ماتې وخوړه. لوبه له غربي وروسته په جاګرتا کې وشوه. د افغانستان ټیم د لوبو په تیر پړاو کې د ایران څخه 15-2 مات شوی وو، خو تر هغه مخکې د مالیزیا او سعودي عربستان ټیمونه مات کړي وو. د آسیا د فوتسال د جام د سیشن بي ورځې په دوو نورو لوبو کې ایران ازبکستان ته 4 وو او عراق تایلند ته 2-4 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو مسأله ارزوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو او د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر میخسته.
د بشری حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
اتمر هغه اعتراضونو ته اشاره وکړه چې ملګری ملتونه پر طالبانو لري. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان نیول شوي او ځینې خبریالان چې له پاکستان افغانستان ته تللي ادعا کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایران ته د امریکا د ولسمشر لنوي خبرداري او د ایران له عکس العمل خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله سیړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12 پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسودې پریکړه لیک تارای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټي د 1988 له تحریمونو سره مرسته کوونکې د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1988 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور لمخې د بشرپالنې استثناء پرته چې د امنیت شورا د 25 پریکړه لیک لمخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوی، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1978 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله د غراز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک لمخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 10مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثباته ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیايي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې ژوند کوي. دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیره دا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت او ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلي ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژونده لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارزوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتونکو اساق اتمر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګرو ملتونو د سروګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې تر سره کړي تقریبا د 22 میلیونه نه ډیر کسان عاجل بشري مرسته ضرورت لري او ملګر ملتونه په صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان لپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګر ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې بعد مخه ونیول شي. لیکن د غوښتل شو پیسو نام تقریبا تر یو میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هېواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراعاتوي یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مراعات نه مراعاتوي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي، لیکن ملګری ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډیر سخت محتاج دي. نو ملګری ملتونه په خپل منډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه ومومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسنی نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغه سې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېر زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي، یو دا حالت دی چې هم ملګری ملتونه دا غواړي چې دغه مرسته دي هغه مساق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانع دي او هغه د پالیسي په برخه کې موانع دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په خوست کې په لومړي ځل د پرمختللیو طبي معایناتو د ترسره کېدو یو نسبتا معیاري او مجهز لابراتوار جوړ شو چې د مسؤلینو په وینا په دې سره په دې ولایت کې 80% لابراتواري معاینات ممکن شوي دي. پخوا به د خوست ناروغان د جنو معایناتو لپاره چې اوس یې دلته اسانتیا رامنځته شوه، پلازمینې کابل او یوه برخه بیا پاکستان ته تلل. له خوسته د ازادي او مشال راډیوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر ناروغان چې په خوا د ځینو سرطاني بیماریو، کلچر، هورمونی، معده او الرژي ناروغۍ د معایناتو او ځینو واکسینونو د تطبیق لپاره د هیواد پلازمینې کابل، د خیبر پختونخوا پیښور او د پاکستان لوی ښارونو ته تلل، په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د یو نسبتا مجهز لابراتوار په جوړېدو یې د تشخیص امکانات برابر شول. مسؤولین وایي چې دا لابراتوار په اوس مهال طبي وسایلو سمبال دی او د معایناتو پایلې هم تر ډیره ډاډمنه ده. د دې لابراتوار یو تن ټکنالوژیست سمیع الله امین مشال راډیو ته وویل:
مثال پی سی آر چې دلته په دولتي سکتور کې چې کوم معاینات ول هغه به نه کېدل یا به ختم شول، کابل ته به لګلای کېدل، نو هغه د لارې کې کوم ټمپرچر یا د هوا حرارت درجه چې هغه نه مراد کېدل او معاینات به تر ورځو ورځو ځنډېدل او نتیجه به یو څه اندازه دقیق نه و. دویمه کټګوري کې موږ دلته هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې دی، بلډ سمیر دی، دغه معاینات به ان شاء الله دلته اجرا کیږي چې ځینې مریضان د دې لپاره چې هغه پاکستان ته یا نورو ګوندې هیوادو ته ولاړ شي یا کابل ته، د مختلفو برخو کلچرونو به دلته اجرا کیږي. هغه به داسې اصول اجرا کیږي چې د ډبلیو ایچ او یا سی ایل ایس ای معیار په نظر کې درلودلو سره به اجرا کیږي.
د خوست د ډاکټرانو اتحادیه فعالان وایي چې په وروستیو میاشتو کې په پرلپسې توګه د پاکستان سره د لارې د تړل کېدو او ناروغانو لپاره په داخل کې د معایناتو محدود امکانات د دې لامل شوي چې دوی د روغتیا د خصوصي سکتور تجهیزولو ته پام ډیر کړي. د یادې اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل:
موږ تنګ شو نو مجبور شو سرمایه ګزارۍ ته چې په د صحت په بخش کې خپل ملګري تشویق کړو تر څو چې د نورو د احتیاجای نه خلاص شو. زه یقین سره تاسو ته ان شاء الله د خصوصي سکتور په بخش کې به ډیر زر نور قوي قوي داسې زیر وروي چې په د افغانستان په سطح نه بلکې د آسیا په سطح باندې وي.
په ورته مهال د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې د روغتیا په سکتور او د دې ولایت د ډاکټرانو په ورتیاو او د درملنې په شته امکاناتو د خلکو باور ډیر شوی او اوس مهال د ځینو پیچلو ناروغیو د درملنې خدمتونه هم په داخل کې وړاندې کیږي. د عام روغتیا ځای مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وایي:
د خلکو دا باور درلود چې موږ په افغانستان کې داسې پرمختګ ټکنالوژي او یا ویاړلي متخصصین نه لرو چې د موږ دلته تدوی پکې وشي، خو لله الحمد دا څه وخت کیږي چې د ګاونډیانو لخوا سرحدونه بلک شوي دي، موږ ټول مریضان په داخل کې تدوی کیږي.
سره لري چې د نور هیواد په شان په خوست کې هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره د اوسمهال پرمختللې ټکنالوژي او د باکیفیت درملو د نشتون یا کم خصون زو نیمګړتیا شته. خو بیا هم خلک او ډاکټران وایي چې په ورسته دولسیزو کې د روغتیا په سکتور کې د مجربو ډاکټرانو د روزنې، د معیاري درملو په داخلي تولید او د صحي زیربناو په جوړولو کې لازم پرمختګونه شوي دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای پتیرو دوونه کی د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. د سازمان په اعلامیه کې ویلي چې هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیشی شي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونیونه او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبريال سليمان اریان چې لتیر نګ دی یو کال رئیس لخپلی مرمن یو یو ماشوم سره په پاکستان کې میشته، سه شنبه د سلواغي عدلوي په سوارلسم ازادي رډیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو 6 ساعت وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشی کړو.
ساعت 1 تا ساعت
دی وای تقریبا د مسپخین لې 2 بجې د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقيف کې وو. زې په وخونه کې چې بنديان ساتل کېږي چولې وو، خو وروسته دوستانو په مرسته د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشی کړم. خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي،
نه میتونی دغه ژوندۍ وکړي.
بل افغان خبريال سمیم چې 2 میاشتې وړاندې د اسلام آباد سونه ویلې وای په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کېده.
دغه وضعیت متاسفانه هر روز
دی ویل بده مرغه وضعیت ورستر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبريالان بیا چې په روسي کې افغانستان د ډیپورټ شوی دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لويري په پټه تیروي. افغان خبريال حسینه رفیع چې 2 میاشتې وړاندې له پاکستان ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټیو کله یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته کګیر شونو د نور خبريالانو غندې به بندې شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اواخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو 2 اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د 14مه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزی او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړل دي. دغه راز درې نور رسنیس کارکونکو لخپلو کورنۍ سره یو ځینول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لډیرو حسو روس ته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو لجدي امنیتي غواخونو خپل سره نیونو جبري اخراج سره مخ دي. همسو وای پولیس داسې محل د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناک شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېرې افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي، خو په تیرو 2 کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په 2 پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ چې واځي په تیر 2025 کال کې ل 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستيال ویان الحمدلله فطرت له پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو له زورونو، زپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بیلابیل ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دای له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د ځانګالو ژوند ته خطر بيخوي او د بشري رستوم لاتړ هم کمزورې کوي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي فشارونو په ترڅ کې واشنگتن او تهران تایید کړي چې د دواړو لوریو ترمنځ به جدي خبري اترې په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د تهران په خبره یو عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی، خو ترامپ له تهران سره د خبرو ترڅنګ پر ایران د پوځي فشارونو د دوام خبره هم کړې ده. نور جزئیات د نوریا سنوري پر راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې ایران ته نږدې راټولیږي او تهران خبرداری ورکوي چې که جګړه پیل شي نو سترې پایلې به ولري. په سیمه کې د پراخې شخړې د مخنیوي لپاره په لوړه سطح ډیپلوماتیکه هڅه هم روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې احتمالي هوکړې نښه ورکړه او ویل یو داسې عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی چې اټومي وسلو ته د اسلامي جمهوریت دین لاسرسي مسله یقیني کړي. هغه په قصدي ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وینا ته ورته الفاظ وکارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې ولسمشر ترامپ هم دا بدلون تایید کړ او خبر اعلان ته وویل چې ایران له متحدو ایالاتونو سره په جدي ډول خبرې کوي. خو هغه د فبروري په دوهمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان سره د خبرو په مهال پر تهران د فشار ساتلو خبره هم وکړه. ترامپ وویل موږ همدا اوس ایران ته بیړۍ لیږو، لویې بیړۍ، او له ایران سره خبرې هم روانې دي. هغه زیاته کړه وګورو چې هر څه به څنګه پای ته رسیږي. دا پرمختګونه یو ونه وروسته له هغه شوی چې د ایران اړوند سیمه کې د ښکېلو لور لخوا ګړندې ډیپلوماتیکې هلې ځلې مخته یوړل شوې. د ایران د ملي امنیت مشر علي لاریجانی د جنوري په 10مه په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ترکیې ته سفر وکړ او له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکن فیدان سره سلام مشورې وکړې. د هڅو په تهران کې هم دوام وکړ چیرته چې دواړو ایراني چارواکو د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. ډیر ګومان کېده چې هغه به تهران ته د واشنگټن پیغام له ځان سره وړی وي. له دغو لیدنو کتنو وروسته لاریجانی په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خبرو اترو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې کېدای شي په انقره کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایران د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ مخامخ کتنه په راتلونکو ورځو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د ویټکاف او عراقچی ترمنځ کتنه به په استانبول کې وشي. په عین حال کې یو ډیپلومات رویټرز اژانس ته وویل د سعودي عربستان، مصر، قطر، عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان هم دغې غونډې ته بلل شوي دي. خو تهران، واشنگتن او انقره دا مسله رسمه نه تایید او نه هم رد کړې ده. د خلیج هیوادونه اندېښنه لري چې د کړکیچ د زیاتوالي او د امریکا د برید په صورت کې ښایي ایران په دغو هیوادونو کې امریکایي پوځي اډې په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. لفصات سره د مبارزې او رونټیا د چارو جنې په هانه په افغانستان کې د چارونکو بنسټونو په خوانی مسولین په دی اړه اندیشنه شي او وای تر هغه چې د دریمګړو چارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي لټولنی د فساد کمښت شونې نه دي او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د نړۍ یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بیلابیلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او لبیری په دې اړه غاګ نسی اوچتولای. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله نو غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین پر رشوت او واسطو مقرر سي و چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي رادیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوی مو تر یو حدا کنټرول شوی مو. خو په دې وروستیو کې د فساد اني شاهدان یو ځکه چې په دې ماري پرېسب مرېسب په دتو خیمه چې او څکارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوی او خو د امنیت تخوا ونیول شو کارمندان هم موجوده کارمندان او مدیران او مامورین او د ریسو امرین او استادان او پیزاینی شاهدیم. د فساد ډیر بیلګشته ده خو زه باندې مرو وایم چې د ماری پرېسب ترچته لاندې ځکار کوم نو د دې په دغه بدرته وایم چې د ماری پرېسب کې چې څخون کې وغه په دغه ګمارل شوی او واسطه او په پیسو په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یو ځان ډیر بیلګې دي په چته سمه باندې فساد روان دي. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکې په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشری مرستو کې د طالبانو حکومت ته ځای چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامله د نوم نخ پرولو او د مشخصه ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مرستې چې په هر پښته راغلي د پامر پر پښته هغه مربوط رئیس جمعوالي دوی اول مداخله کړې ده. بیا نو څه چې خبره ولسوالۍ ته رسیدي زه خپل د دې خبرو شاهد نه چې ولسوال هیڅ کلم له 100 نفر لپاره کومه راغله ده. لدیر شنو په کم قانې سره نه د چې پیښ دې ځان ته وانه خلی د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو زخمیانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو
دوی دا کوي چې که څه هم څو ځلای د راپور ورکولو هڅې کړې خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونه ده چې د فساد دا ډول بلکې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه پکې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چلته او تیاره حالت ده، او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد لپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد دپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. ویان دي زبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونه ده چې افغانستان یوازې اوس نه بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کېږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2022 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي وو چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 155 ځای خپل کړای دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم سپتمبر